شنبه دوري ولسمه د اپريل شپشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د خبرونه په www.azadiradio.com کې په ټوله نړۍ کې نیولای شي او په افغانستان کې د راډیو لالارې په منځني څپه 12 شپږنوي کې اوریدلای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې یو تن تر سلو د ډیرو کسانو پر وژنه تورن شوی او حکومت وایي چې د نیولو په لټه کې یو. د بشري حقوقو ډلې څه وایي؟ دا به هم واوري خو سمدستي خبرونه لرو. د نیوزیلند دفاع وزیر له بامیانه د خپلو پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په تیرا کې نږدې شل تنه پاکستاني پوځیان او طالبان وژل شوي او د ملګرو ملتو سرمنشي د کوریا په ټاپو وسمه کې کړکېچ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو یو اداره وایي افغان دولت د عبدالحکیم شجاعي په نیولو کې پاتې راغلی. شجاعي چې رپورټونه وایي د خپل سرو وسلوالو مشر دی په روزګان کې په تیرو دریو کلونو کې د 121 ملکیانو په وژنې تورن دی. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شجاعي د نیول کېدل د شجاعي نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل دي. خو د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صاف ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د شجاعي په نیولو کې امنیتي ځواکونه پاتې راغلي.
متاسفانه چې موږ هم نتیجه وکړو تر اوسه نه یې په نړیوالو کې شجاعي د سپیل کړی، اما زموږ ټول پاتیشي او استخباراتي هڅې هم دې مسیر کې روانې دي تر څو چې موږ شجاعي ونیسو او د قانون منګولو ته ورسو.
په ولسی جرګه کې د شکایت اوریدو کمیسیون د معلوماتو له مخې عبدالحکیم شجاعي په روزګان کې په څه باندې تیرو دریو کلونو کې د ښځو سپینږیرو او ماشومانو په ګډون 121 تنه ملکیان وژلي، په وسلوال لوټالان او د ځمکو په غصب کې هم لاس لري. نیوزیلند د نیوزیلند دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه چمتو دي چې د هر ګواښ مخه ونیسي. جاناتان کولمن دا خبره پرون په بامیان کې وکړه او له دې ولایت رسمن د نیوزیلندي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د نیوزیلند یو نیم سل پوځان له نږدې 10 کلو راهیسې په بامیان کې ول. په دې موده کې د نیوزیلند اته سرتیری په دغه ولایت کې وژل شوی دی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. لش تر لږه څلور پاکستانی سرتیری او څوارلس سختدریزي وسلوال د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د تازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې ووژل شول. چارواکو پرون وویل چې دا پوځیان او سختدریزي وسلوال د خیبر پښتونخوا ایالت په تیرا دره کې وژل شوي چې د افغانستان پولیس ته څیرمه پراته ده. له جنوري میاشتې راهیسې وخت ناوخت دلته طالبان له حکومت پلوه وسلوالو ملیشکو سره جګړه کوي. امنیتي چارواکي وایي په پرونی شخړه کې لږ تر لږه څلور سرتیری ټپیان شوي هم دي. په خپلواکه توګه د شخړو او تلفاتو تصدیقول ځکه ګران کار دی چې د جګړې لرې پرتې سیمې ته خبریالان لاسرسی نه لري. په تیرا دره کې له جنوري راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا څلور څلوېښت زره ملکیان بې ځایه شوي دي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د دوهمې ورځې په مخه نن په قزاقستان کې د ایران د لانجمن اتومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د نړۍ د شپږو هیوادونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني استازي په تیرو پنځو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له ایران سره جرګه کیږي. په تیرې غونډې کې چې په فبروري کې وشوه د شپږو هیوادو ایران ته وړاندیز وکړ که چیرته تهران په لوړه کچه د یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي لګول شوي بندیزونه به پر دغه هیواد لږ سپک کړي. پرون په الماتی کې د ایران مرستیال استازي علي باقری دا څرګنده نکړه چې د نړۍ د پیاوړو هیوادو وړاندیز ورته د منلو دی کنه دی، خو د وویل چې ایران خپل ځواب ورکړي.
نمایندگان شش کشور سوالها و ابهامهای خودشون رو
د شپږو هیوادونو استازو په سهارنۍ غونډه کې د ایران د وړاندیزونو په اړه خپلې پوښتنې او وړاندیزونه وکړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی شاغلی جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل. د ایران د اټومي لانجه په اړه خبري روانې دي، خو اسرائیل خبرداري ورکړې ده که چیرته د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخه خبري اترې او بندیزونه ونلسي د ایران اټومي تاسیسات په بمباري کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکې زیاتې دوه تشوره اندیشنه څرګند کړه. بان کی مون پروند خبره ورسته تر دې وکړه چې شمالي کوریا خبرداري ورکړ چې له چهارشنبه ورسته د بهرنیو ډیپلوماټونو د خوندیتوب ضمانت نشي کولای. پیونګ یانګ له سفارتونو وغوښتل چې له شمالي کوریا څخه د خپلو خلکو پر ایستلو غور وکړي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وویل چې د دې حکومت ماتېدل او یا د سوریه تجزیه کېدل به د سیمې پر ثبات کلونه کلونه ناوړه اغېز وکړي. بشار الاسد پرون د ترکیې یو تلویزیون ته په خبرو کې د سوریه ګاونډي هیوادونه ملامت کړل چې د سوریه یاغیانو ته وسلې ورکوي او د زیاته کړه چې دغه هیوادونه به د دې کار نتیجه وګوري. بشار الاسد همدارس د ترکیې سر اعظم رجب طیب اردوغان ملامت کړ چې له اسرائیل سره اړیکې ښه کوي او له تل ابیب سره یو ځای د سوریې پر ضد هڅه کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له ناجیې ساپۍ څخه.
د هم د اټکل سره سم د نن ورځې لپاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 30.8 اسمان زیزی وریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 25.1 اسمان زیزی وریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 25.1 اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 25.14 اسمان زیزی وریز، او وروستۍ برخه کې هرات د تودوخې لوړه درجه یویش چیچه یولس اسمان بشیندی. لملتیامو مننا.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوری. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د خپل سره وسلوالو د ډلې یو مشر چې د لسکونو کسانو پر وژنه تورن شوی لکړیو ژمنو سره سره ولې نه دی نیول شوی.
افغانستان حکومت په وار وار سره دا تعهد سپارلی چې عبدالحکیم شجاعي به نیول کیږي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپارل کیږي.
د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو د اوازو په اړه د خپلواک کمیسیون ویاند وایي.
نه د افغانستان حکومت ته اجازه ورکول کیږي، نه د افغانستان دورو مهاجمو ته چې د تاکمو د فاک لپټرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان پاړې څخ پاره کړی او په کابل کې لوی وطن سره شغیدلیو چې همکار کوي او همي درسونو ته پام دی.
اوس د دې د لاس دیاري د نګلان مولان راغلی دیم دغه کله کار کو یو ورځ سل یو نیم سل لوفي پیدا کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د دوی لټینګار سره سره عبدالحکیم شجاعي چې د لسکونو افغان ملکیانو په وژنه تورن دی نه دی نیول شوی. د دوی په خبره شای په افغان حکومت کې د نننه جنې کسان او د امریکا ځانګړي ځواکونه به د شجاعي ملاتړ کوي. افغان حکومت هم تاییدوي چې امنیتي ځواکونه لا د شجاعي پونیولو کې چې د تیښتې په حال کې دی پاتې راغلی، خو ټینګار کوي چې دوی لاسترزنې ناس نه دي. سالم محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم لدې مخ کې بیلابیل مدني ټولنو، سازمانونو او نورو ادارو په وار وار له حکومت څخه غوښتي چې عبدالحکیم شجاعي چې په ورزګان کې د لسکونو ملکیانو په وژنې او له بشري حقوقو څخه په سرغړونې تورن دی ونیسي، خو د افغانستان د بشري حقوقو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شجاعي نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل څرګندوي.
متاسفانه باید ووایو چې د افغانستان حکومت په وار وار سره دا تعهد سپارلی چې عبدالحکیم شجاعي به نیول کیږي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپارل کیږي. لا تر اوسه پورې هم دی نه دی نیول شوی. یو اړخ دا ده چې وایي د حکومت پورې چارواکي چې زما حمایت کوي، او په دوام اړخ کې ویل کیږي چې اسپیشل فورس د امریکې چې په هغه منطقه کې وجود لري هغوی هم د ده څخه دفاع کوي. دا د حکومت پاتې راتلل دي د قانون په تطبیقولو کې.
د امریکا پوز له شجاعي څخه د خپل ملاتړ په اړه تبصره نه ده کړې. په ولسی جرګه کې د شکایت اوریدنې کمیسیون د معلوماتو له مخې عبدالحکیم شجاعي په ورزګان کې په څه باندې تیرو دریو کلونو کې د ښځو، سپینږرو او ماشومانو په ګډون 121 تنه ملکیان وژلي، په وسلوال لوټ تالان او د مځکو په غصب هم تورن دی. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي ویلي چې شجاعي تیر لمریز کال یو ځل ونیول سو، خو تر دوو ساعتونو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي په ضمانت بیرته خوشي کړایسو، خو د خلیلي دفتر د ادعا رد کړې ده. په ولسی جرګه کې وکیلانو په وار وار د شجاعي د نیولو او محاکمه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر درې میاشتې مخکې د ولسی جرګې یوې غونډې ته په خبرو کې په یوه اونۍ کې دننه د حکیم شجاعي د نیولو ژمنه کړې وه. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب سپی له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې شجاعي یو فراری مجرم دی او حکومت یې پنیولو پسې دی. خو د پدې برخه کې د دوو خندونو یادونه وکړه،
یو د فرار حالت کې دی دغه شخص، دویم لرې پرتو سیمو کې او بل خصوصا هغه سیمو کې چې امنیت فورسز زموږ امنیتي ځواکونه تم دی، په هغه سیمو لپاره په استفاده سره تر اوسه پورې زموږ د منګولو نه خلاص دی. اما تقریبا باید ټول مطمئن اوسي چې افغان حکومت چې هر چیرې خصي چې د شجاعي په نیولو کې هوډمند او دغه شهر آباد ترسره کوي.
عبدالحکیم شجاعی چې دا بیا کسیز غیر مسؤلی وسلوالی ډلې قمندان دی، په اصل کې د غزنی د مالستان ولسوالی دی. د خاص روزګان ولسوالی په لسکونو اوسیدونکو په کابل کې خپل اعتراض څرګند کړي او له دولت څخه د شجاعی د محکمې غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې هم شجاعی د دې ولسوالی شل تنه اوسیدونکو وتښتول او له هغې ډلې یې ولس تنه ووژل.
په رپورت کې مو واورېدل چې افغان حکومت تاییدوي چې افغان ځواکونه د شجاعي په نامه د خپل سره وسلوالو د یوې ډلې د مشر په نیولو کې پاتې راخلي، خو ټینګار کوي چې شجاعي به خامخا محکمې ته راکشي. د افغان حکومت د رسنیو د دفتر مشر ویلي شجاعي یو فراری مجرم دی، کله په روزګان او کله هم په کابل کې پټ وي. معلومه نه ده چې دا مهال چیرته دی، خو د روزګان د والي ویان دا نه مني چې شجاعي دې په دې ولایت کې وي. صالح محمد صالح ته عبدالله همت د مرکه په سر کې وویل چې د روزګان ولایتي ادارې د شجاعي په باره کې خپل اقدامات کړي.
تیر کال خاص کاندي پولیس والے کې د شجاعي په نامه د تاکم شجاعي په نامه یو کنتن وسلوال وو چې هلته په خاص روزګان کې د انکسام شهادت رسیدلی وو چې اوس یې دعوه کېدي چې د نور جرمي سابقه هم لري. د پیښې د وخت کېدو پر مهال د روزګان ولایت ولایتي ادارې چارواکو هلته سفر وکړ سیمې ته او سیمې کې د پیښې پلټنه وکړه، چې هماله د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست د سیمه ایزو پولیسو د مرکز کابل ته ورغلی و هم خپل مرکز کې دې نه پلسنو ورسته د دې د شهادت په مرکز کې وڅېړل او لا غوښتي مرکز کابل ته شوی دا ولته لا علي خدای مو ځانو ته دې بیان لاندې و بس دې نه چې چې ورسته د کورنۍ چارو وزارت ملوري دې نه عمر ورکړل سو خو متاسفانه تر اوسه پورې نه مو اعلان نه دی ول شوی او دای چې هغه معنی وایي چې دل شي نو جرم شجاعي د سیمه ایزو پولیسو کې دندل لري.
د امریکایي سپیشل فورسز ځواکونه ځانګړي ځواکونه سره یې کار کاوه او له هغوی سره وو او هغوی ملاتړ مالي ملاتړ هم کاوه. دا چې دا له تېر تبې د چارو کسان چې د امریکایي ځواکونو سره وو دوی له هغوی سره وي او نوموړی د خاص روزګان او ځانګړي روزګان ولایت په مربوطات یاد سیمه کې شتون نه لري. د هلته نشته بیا چې د امنیه قوماندانۍ د روزګان ولایت هلته نشته تر څو د دې په نیولو کې اقدام وکړي. خو دا چې تر اوسه پورې د ولایت په مربوطات کې
ولایتي
اداره څنګه نوه خبره یا څنګه نوه توانېدلې چې دغه وسلواله ډله کنټرول کړي چې دوی هلته له ډېره وخته فعالیت کاوه او په لسګونو کسان یې وژلې او یا هم له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي، هغه وخت کې ولي ولایتي ادارې اقدام نه کاوه یا نوه په خبره؟
د پیښې د وخت کې دوه سره سم ولایتي ادارې خپل اقدام کړی دی، تر هغه چې د دوی مسؤلیت وو سیمې ته رسېدلي او د پیښې څېړنه یې کړې ده او هغه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې ده. قضیه سیمه ییزې عدلي او قضایي ارګانونو وروسته د مرکز یا کابل سیمه ییزو ارګانونو ته عدلي او قضایي ارګانونو ته لېږدول شوې ده. کومه خاصه غیر مسؤلانه ډله هغه مهال به نه درلوده، یوازې د سپیشل فورس امریکایي ځواکونو سره کار کوي.
د روزګان د والی ویان عبدالله همت ویل عبدالحکیم شجاعی چې د لسکونو ملکانو پر وژنه تورن دی په روزګان کې نه دی، له دې ځایه وتلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي سیمې سنل ولو او همدارس د فیسبوک په پاڼه کې د هغه جواب نتیجه تاسو اعلان وو چې بهرنوي هوادونو ته د افغان ځواکونو د تګ مخه څنګه نیول کېدای شي. خو اوس لنډ خبرونه. د بشري حقوقو لوی اداره وايي افغان دولت د عبدالحکیم شجاعي په نیولو کې پاتې راغلی دی. د نیوزیلند دفاع وزیر وايي افغان ځواکونه چمتو دي چې د هر ګواښ مخه ونیسي. د نیوزیلند دفاع وزیر پرون په بامیان کې دغه خبره وکړه او ویل چې نیوزیلندي ځواکونه له دغه ولایت ووتل. لشتر لږ څلور پاکستانی سرتیري او څوار لسخ دریزي وسلوال د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د تازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د دوهمې ورځې په مخه نن د قزاقستان په الماتی کې د ایران د لنجمن اتمي پروګرام په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتو عمومي منشي د کوریا په ټاپو په وسمه کې د کټکیچ زیاتېدو ته ژوره اندېښنه څرګند کړه. او د سوریې ولسمشر وویل چې د حکومت ماتېدل او یا د سوریې تجه کېدل به د سیمې پر ثبات کلونه کلونه ناوړه اغېز وکړي. د اسد رادیو په فیسبوک کې دغه پوښتنه شوې ده چې بهرنوي هیوادونو ته د افغان ځوانانو د تک مخه څنګه نیول کېدای شي. تقریبا 90% اوریدونکو لیکلي دي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار په پیدا کولو سره 50% دغه نظر تایید کړی دی چې بهر ته په تک کې د سہولت پر برابرولو سره، او 50% هم دا نظر ورکړی دی چې په بهر کې د دې ځوانانو د حقوقو له دفاع کولو سره. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه جانقال کوزای کتنه ورته کوي چې د غبرسپانو او چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په روسي غنه کې د روزا بروکس یو مقاله خبره کړې چې سر لیکره ډانګونه او ډبرې به ولې زمونږ بي پيلوټ الوتکې ماتوي. لیکوال لیکي البرت اينشټاين د امریکا د وخت جمهور رئیس ترومن ته د خبرداري په ډول لیکلی و، زنه په هیګم چې په دریمې نړیوالې جګړې کې به کوم ډول وسلې وکارول شي، خو په څلورمې نړیوالې جګړې کې به لوکوټکونو او ډبرو څخه کار واخیستل شي. د فارن پالیسی د مقالې لیکوال زیاتوي د اينشټاين د خبرو پر وړاندې استدلال نه کوي، او دغه عالم د څلورمې نړیوالې جګړې وړاندوینې په اړه هم شک نشته. خو د اينشټاين دغه مشهوري مقولې ته په کتنې دا مهال مونږ ځانونه د حجر یا ډبرو اثر تر رسولې دي، په دې معنی چې د جګړې ټکنالوژي به بیرته زمونږ پر لور مخ راوړوي او لبل هر وخت زیات به پرمختللې، پیچلې، عصري او وژونکې وي. خبرونه د جګړې د اصلي ټکنالوژي او وسایلو له توضیح او تشریح وروسته لیکي که په افغانستان کې د امریکا او روسي تجربو ته پام وکړو، امریکا د جګړې ډګر تخپل ډیره اصلي او پرمختللې ټکنالوژي او وسلې جوړي، خو بیا هم ډیرې برخې زموږ له نظره پناه او پټې پاتې شوې. طالبانو په ډیرو لږو مالي امکاناتو سره د امریکا د اصلي ټکنالوژي پر ضد عمل ته ځانونه برابر کړل. طالبان چې د مخامخ جګړې توان ورسره نشته، د ماینونو په واسطه چې د موبایل ټلیفونونو له لارې له لرې واټن څخه چول کیږي د امریکایي ځواکونو ځواب وایي. موږ امریکایانو د موبایل ټلیفونونو یا زیګنالونو د بندولو او جام کولو لپاره په زیات لګښت وسایل جوړ کړل، خو طالبانو په مقابل کې په سړک کې خښي او ماینونه په میخانیکي ډول چولو ته تیار کړل. فارن پالیسی په مقالې کې وړاندې لیکي ځینې کسان ممکن ونه مني چې دا حالت په هغې جګړې کې چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 متر روسي حمله وروسته پیل شوی د امریکا بدقسمتي ده. خو خبره دا ده سره له دې چې امریکا په افغانستان کې لا هم 15-16 عسکر لري، مخکې له مخکې له دغې جګړې او د هغې له درسونو سره لیوالتیا کمه کړه. موږ باید چې ځانونه ښه پوه کړو. ورسپانه زیاتوي طالبان په لږ وخت کې وپوهېدل چې د امریکا د عصري او پرمختللې ټکنالوژۍ په مقابل کې په خپلو ابتدایي وسایلو سره مقاومت کولای شي. د چین په څیر سیالو هیوادونو ولې دا مسله نه در کړې؟ امریکا چاپ بلې ورسپانې وال سټریټ جورنال د کرزي پر ځای به څوک کینی تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او د پل په کرښو کې راغلي. جمهور رئیس کرزی د خپلې وروستۍ دورې وروستي کال ته داخل شوی او دا به ډیر له وخته نه وي چې دا پوښتنه مطرح شي د ده پر ځای به څوک د قدرت په ګدۍ کینی. د ورسپانې په باور په دې اړه انتخاب محدود دی. ځینو مطرحو کاندیدانو ګواښونه کړي چې هیواد به له اصلي مسیر څخه بل لوري ته بوزي، سیاسي شخړې به رامنځته کړي او په دې کار سره به د یوې لسیزې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. وال سټریټ جورنال زیاتوي جمهور رئیس کرزی ژمنه کړې چې بل ځل به انتخاباتو ته نه درېږي او د افغانستان اساسي قانون هم اجازه نه ورکوي. خو دی هم په اصطلاح بې وزره مارغه نه دی. د ځان د افغانستان د قومي او نژادي بلتون او جوړښتونو څخه لري ساتله او له همدې امتیاز څخه په استفادې به د په اصطلاح پاچا جوړون کوي او یو داسې ائتلاف به جوړ کړي چې د ده د خوښې د کاندید ملاتړ وکړي. د ورځپاڼې په باور د امریکا پر ضد د هغه له روسي دریځ څخه داسې څرګندېږي چې دی غواړي ځان خلکو ته نږدې کړي او د نشنلستانو یا وطن پالو ملاتړ هم ترلاسه کړي. په عین حال کې د دغه راز په خپل شاوخوا کې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي کسان هم راټول کړي دي.
ازادي راډیو د افغانستان په سترو شارونو کې د اف ام په 3.15 هم اوریدلی شي. د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته پوره یو کال پاتې دی، خو هم امنیت ته اندېښنه شته او هم داسې اندېښنه شته چې دا انتخابات به له اساسي قانون سره سم ترسره نه شي. د اساسي قانون یو شپېتمه ماده حکم کوي چې انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر څارنې لاندې ترسره کیږي او ولسمشر د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو له لارې انتخابیږي. انتخاباتو ته اندېښنه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي جمیلې ظریف د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند نور محمد نور سره شریکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی نور د دې انتخاباتو مخې ته پروتو دوه ستونزو ته اشاره وکړه او ویې ویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د همغه مهالویش سره سم کوم چې د پخوا څخه اعلان شوی ده ټول کارونه پر مخ وړي او موږ په دې شمن یو چې ټاکنه په دې شکل باندې ترسره کوو چې د ټول افغانانو لپاره زمينه برابر شي چې هغه پکې ونډه واخلي. خو دا باید هم نه کوش په افغانستان کې زیات ستونزې شتون لري. د هغه جملې څخه تر اوسه پورې هم د افغانستان ولسی جرګه په دې باندې نه ده بریالی شوی چې د انتخاباتو قانون په اجندا کې ونیسي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه دا ده چې د خلکو استازي په ولسی جرګه کې د هر کار څخه بل د انتخاباتو قانون ته نمرېټوب ورکړي. هغه په اجندا کې ونیسي ځکه چې د انتخاباتو لپاره فقط مونږ یو کال لرو. خپل څه چې ډېر مهم او اساسي دی هغه د مراکزو امنیت ته چې شاوخوا یوه میاشت لس ورځې کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 6,930 مراکزو لست د امنیتي نهادونو سره شریک کړی ده او مونږ د دوی څخه هم غواړو چې هر څه زر په دې باندې نه پوره کار وکړي، خپل عملیاتي پلانونه په ښه توګه تنظیم کړي تر څو د دغو مراکزو امنیت ټینګ کړي.
نور سپ تاسو ویل چې امنیتي ارګانونو نن په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. اول که درته وایي چې مثلا دوی تاسو څونه اطمینان درکړي، د څونه در سره مرسته کړي؟
د دې لپاره موږ وخت ټاکلی دی، هغه تقریبا درې میاشتې پاتې دي. د هغې مودې څخه باید په درې میاشتو کې امنیتي نهادونه په افغانستان کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او هم د افغانستان خلکو ته په واضح توګه ووایي چې د دغو مراکزو امنیت څنګه ټینګوي، په کوم ډول یې ټینګوي او که کوم ستونزې وي د هغې لپاره هم باید دوی واضح پلانونه جوړ کړي. دا د دوی کار.
په یو شمېر ولایتونو کې البته خلک ډېر زیات په تشویش کې دي. دوی وایي چې دوی به ونسي کولی د ټاکنو په ورځ باندې رایه ورکړي. تاسو دوی ته مثلا څنګه څونه اطمینان ورکوئ چې دوی ته به د رایې صندوقونه کې دي او دوی به وکولی سي چې ټاکنو په ورځ باندې رایه ورکړي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز دا ده چې ټول افغانان چې په هر ځای کې واوسي او واجد شرایط وي، یعنې هغه 3 کلنۍ بشپړ کړي وي، دوی ته به دا فرصت ورکول کېږي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي، خپل ولسمشر او خپل د ولایتي شوراګانو استازي په خپله وټاکي. ولې په دې کې د شک ځای نشته چې د امنیت له پلوه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نگرانه ده او موږ په دې برخه کې اندېښمن یو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له ولسی جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب کړي او د همداراز له امنیتي ادارو وغوښتل چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره خپل پلان ژر تر ژره په ډاګه کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او کچیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري په www.azadiradio.com کې ازادي راډیو نیولای شي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر جګړه ځپلو هیوادو کې د پرسونل ضد ماینونو د پاکولو 15 کلنه ستراتیژي تایید کړه. په دې اړه جزئیات له فرشتي جلال زیڅخه.
ملګری ملتونه به له 2013 کال په افغانستان او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د 15 کلنې ستراتیژي په عملي کولو پیل وکړي. د دې سازمان په وینا د پرسونل ضد ماینونو د پاکولو دغه ستراتیژي به قدم په قدم تر 2013 کال پورې عملي شي. د نوې ستراتیژۍ له مخې به د ماین قربانیانو ته د خوندیتوب برابرولو په ګډون ټولنیزې او اقتصادي مرستې ورکول کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکولو د نړیوالو ادارو په وینا په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه 2000 کیلومتره ځمکه له ماینونو پاک شوې خو لا هم په متوسط ډول په ورځ کې یو یا دوه تن افغانان د ماین په چاودنه کې وژل کیږي. په افغانستان کې د ماینونو د موندلو د یوې ادارې ایم ډی سی مشر میر حیدر نظری د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې په روان بحران کې پر شکلو غاړو ژغ وکړ چې د ماینونو له شودلو څخه دی ډډه وکړي. ښاغلی نظری وویل
تقاضا مردمی نمیسک که ما هر چی زودتر می سهار پاک کنیم و تا این مردمی محل امی وشتکایش تفلایش
د خلکو غشتنه هم داده چی موږ سیمه ډیر ژر له ماینونو پاک کړو ترڅو د هغوی ماشومان د ماین له خطره وژغورل شي. له هغو ټولو ګروپونو لکه طالبان او د افغانستان دولت او داسې نور غواړو چی د ماین یو شودل بس کړي، ځکه سبب د دوی خپل بچیان د دوغ ماینونو قربانی وي. د نړۍ یو سلو یو شپېتو هیوادونو د نویمې میلادي لسیزې په پیل کې د پرسونل یا د انسانانو ضد ماینونو د کارولو د مخنیوي تړون لاسلیک کړ او تر دې وروسته په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، کمبودیا، کولمبیا، لاوس او لبنان کې د ماین پاکولو نړیوال پروګرامونه شروع شول. د هغه هیوادونو چې د جګړې پر مهال ډیر ماینونه په ځمکه کې پټ شوي وو او تر جګړې وروسته خلک د ماین د خطر سره مخامخ ول. د مختار پونم یو ماین پاکون کوي وای چې په تیر څو کلونو کې د ماین پاکۍ د نړیوالو پروګرامونو په ترڅ کې لږ 15% د ځمکې په افغانستان کې له ماینونو پاکه شوې ده،
چې هغه غریزه ده او میدانی علاقې سرکونه دغه تر اوسه پورې د پرسونل انټی ټانګ او یوکسونه پاک شوی. نو آینده 25% ساحه چې تر اوسه پاتې ده، نو ان شاء الله امید لرو چې دغه بم په آینده څو کلونو کې پاک شي.
خود ملګرو ملتو سازمان وایي چې په افغانستان کې د ماینونو پاکول آسان کار نه وو او تر اوسه د دوی لشتلجه اوسه و څلور او یا ماین پاکان وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټوله افغانستان کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
عبد الله عبد د ننګرهار له پهنټونه پښتنه کوي، زه کولای شم چې هر قسم خبر درولې شم، خو د ازادي رادیو ستاسو رادیو ده. په خوښ کې بیا یو بل تن له خوښ سره لیکلي دي. په خوښ کې او ساتون کې نامعلوم وسلوالو وشتلې. د دې خبر جزئیات هم هیله ده چې ولیکي چیرته کله څه وخت. فرات تنها لایو نامعلومه ځای پر اسولې سمس کې لیکلي دي پاکستان د افغانستان رښتینه یو ښکارا دښمن دی. یو بل اوریدون کې لیکلي دي د لوګر په خروار ولسوالۍ کې هیڅ شونځای نشته خو معلمان معاش اخلي. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم یې عادت الله د پلان نوم یې عبد الجبار.
څه کار ورکې څه کې
زول سکاله د سروبي د علي لسیس خپاره سو يم کوم رسمي دند نه لرم څه سبه کارم.
کانکور امتحان دی ورکړ؟
نه 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 د کانکور امتحان مې نه ورکړ.
ولې کانکور امتحان ورنه کې څه پانتو نه وای؟
اقتصادي مشکلات د کور اقتصادي مشکلات هم نه څه کولای چې کانکور امتحان ور
نو اتمن به کار کې د اقتصادي مشکلات د حل لپاره.
اوس خو مجبورې چې اقتصادي مشکلات د حل لپاره کار وکړو او کله اقتصادي مشکلات حل شو بیا موږ کوشش کوو چې کانکور امتحان ورکړو. که هغه نه سو اقتصادي مشکلات زیات دي هغه نه وروسته شخصي پانتونونه زیات دي کله چې هغه وایي
څه کار کې. اوس
اوس د دې د لاس دیاري ده ګلان مولانا راغلي دي موږ کله کار کوو یو ورځ سل یو نیم سل لوفي پیدا کوي.
نو دا کار خو ته کولای شي چې هم درس وایي هم دغه تر څنګه د کار وکړي.
او کورس وایم انګلیش کورس پر هغه د دولسونه یو علي ولسونه تر دولسو بجو یو سات انګلیش کورس وایم د بل د افغان یو کی
کوم رشته سره د علاقه مندې ته وی وي
حقوق سره د پانتون کې ما چې رشته ځان ته انتخاب کړی حقوق ده کوشش کوم چې زه حقوق وایم په قانون
ته خو درس ویلی له دولسم صنف نه فارغ یې، نو ولې دغه د اړیکې ولې یو بل کار هلته د سواد هم په درد وختي
سواد دولسم فارغان زیات دي نسي چاته وظیفه دا مسایده نه ده له اردو پولیسو نه بل چیشته کار نشي کولی نو وظیفه ورته پیدا کیږي چارې وظیفې ته چلاړ شي هغه چې پوهنتون پاس نه نو معلمۍ ته دې هم نه نیسي مخکې به د معلمۍ دپاره هم دو اضافه اس نیول اوس هغه هم چې پوهنتون نه فارغ نه نو تا هغه معلمۍ وظیفې ته دې هم نه نیسي اقتصادي هغه ولري یا کوم وسیطه ولري نو بیا کولی شي چې هرې وظیفې ته لاړ شي خو موږ وسیطه او اقتصاد نه هم ډېر مان دی
اوس د دې اړیکې څه شی کوي له څو تر څو کار کوي
نو دا دیاړي معلومه نه ده هغه کسان چې راسي یو ګل اخلي ګل نه هغه ورسره جګو لس شل روپۍ راته راکوي هغه نو د ورځې یو نیم سل روپۍ له برابر شي هغې نه زیات کار نه کیږي سل روپۍ یو نیم سل روپۍ
د رواني خبري مجلې پورستوي کې د سپورت د خبر لرو چې ټاکل شوی د نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبال ټیم له تاجکستان سره په نیپال کې مسابقه وکړي تر دې مخکې دوی مسابقې افغان ډلې ګټلې دي له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده مصطفی صدیقي په بل خبري